جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناټو سره به د امریکا مرستې ممکن کم شي. د اروپای ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسیې پرون د درېمې ورځې په مخه د اوکراین پر ښارونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشوبله او زیانونه یې واړول. واشنگتن تر اوسه د اوکراین ستر پوځي او اقتصادي ملاتړی دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین له سترو تمویلوونکو څخه ده. د اروپایي ټولنې اکثر مشران له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي. د بوداپست په سرمشریزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي، هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریځ له سره غور وکړي. د اوکراین جګړه بایللې جګړه وبلله. اوربان چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو مخالف ته زیاته کړه چې امریکایان به دا جګړه پرېږدي او تر هر څه مخکې هغوی خلک دې جګړې ته نه هڅوي. د هنګری صدر اعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې دې بایللې جګړې ته ډېرې پیسې ولي شي، خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید له نوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرې دو دي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هېواد یې د اوکراین سخت ملاتړی دی د اروپایي ټولنې په نه بدلېدونکي دریځ ټینګار وکړ. هغه وویل روسیې پر اوکراین یرغل کړی دی او دغې جګړې ته په وحشت دوام ورکوي. ښاغلی شولز زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروري دي. د بوداپست سرمشریزي ته له رسیدو سره سم د اروپایي ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکراین څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي چې د دې سرمشریزي په لومړۍ ورځ حاضر وو د اروپایي ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکراین سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپلې خاورې او فضا دفاع وکړي. زیلنسکي زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د ځینو امتیازاتو د ورکولو په اړه ډېرې خبرې شوې دي چې د اوکراین ته د منلو نه دي او د ټولې اروپا د انتحار په معنا دي.
په داسې حال کې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ انتخابات ګټلي دي، داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي خپل دا احساسات پټ کړي چې له متحدو ایالاتونو سره د اړیکو تودول غواړي او یا دا چې غواړي خپل دریځ لږ نرم کړي او د اوکراین د جګړې په څیر د دواړو هیوادونو ترمنځ په لانجمنو مسایلو کې امریکا ته امتیاز ورکړي. د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د امریکا او روسیې اړیکو ته په دې راپور کې چې د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې چمتو کړی کتنه شوې ده.
ورسته له دې چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر جمهوری پال ډونالد ترامپ بریا روښانه شوه، نو ښاغلی ترامپ ته د نړۍ د دولتونو د مشرانو لخوا د مبارکۍ د پیغامونو استول پیل شول. خو په لومړیو پیغامونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام نه و، او حتی د منتخب ولسمشر ویاند وویل چې ښایي پوتین هیڅکله ترامپ ته مبارکي ورنه کړي. په دې ورځ د کرملن پر رسمي ویبپاڼه چې عموما دا ډول پیغامونه خپروي، په ارکټیک سیمه کې د یوې اټومي بټۍ د پرانیستو په مراسمو کې د ښاغلي پوتین د آنلاین ګډون خبر پروت و چې دا په شمالي قطب کې د روسیې د سمبولیکې ونډې یوه یادونه هم وه، ځکه په ارکټیک کې متحد ایالات او روسیه له یو بل سره د طبیعي زیرمو پر سر په رقابت کې دي. د دې مطلب پیغام دومره واضح و چې که د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره چې د روسیې لپاره په شمالي قطب کې د کنګل ماتونکې کشتۍ ماموریت د امریکا تر انتخاباتو ډیر مهم دی نه وای کړي، بیا به هم ټول پوهېدلی وای. دا د پوتین، کرملن او د روسیې د دولتي رسنیو لخوا یوه عمدي هڅه وه څو وښیي چې د روسیې او حکومت لپاره د متحدو ایالاتو انتخابات مهم نه دي. د امریکا انتخابات د نومبر په 15 وشول او پوتین دوه ورځې په دې اړه څه ونه ویل، خو د نومبر د 8 په مخوستن هغه د سوچي په تفریحي ښار کې په یو ناسته کې د خبرو پر مهال ترامپ ته غیر رسمي مبارکي وویل. پوتین ترامپ وستایه او ویل چې هغه په جولای میاشت کې کله چې د وژنې هڅه یې وشوله ډېره زړورتیا وښوده، او زیاته یې کړه هغه څه چې د مسکو سره د اړیکو د ښېګڼې او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هیله وبلله لږ تر لږه په پاملرنه ارزي. داسې ښکاري چې د پوتین دا څرګندونې د هغو څارونکو له باور سره سمون لري چې وایي د امریکا د انتخاباتو په اړه د روسیې بې تفاوتي حقیقي نه ده. په غالب ګمان کرملن هیله درلوده چې ترامپ انتخابات وګټي، او تر ډیره په دې خاطر چې په دې صورت کې به د روسیې پر وړاندې له اوکراین څخه په راتلونکي کې د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه پیدا شي، یا ښایي کرملن غوښتل چې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس یې په لږ توپیر وګټي، ځکه په هغه صورت کې د ترامپ پلویانو احتمالا اعتراض کوو او په امریکا کې ګډوډي راتله. د روسیې د چارو شنونکي مارک ګالیوتی په یو مطلب کې چې د برتانیا آی نیوز ویب پاڼې د نومبر په شپږم خبر کړ لیکلي د روسانو تصور دا و چې که انتخابات ترامپ وګټي نو له اوکراین څخه د امریکا پراخ ملاتړ خوڅه حتی ساده ملاتړ به هم له خطر سره مخامخ شي، اروپا به ورختاوي او د ناټو یووالی به له منځه ولاړ شي. ترامپ په دې اړه چې د اوکراین د سولې د خبرو پر میز به یې دریځ سوي ډېر څه نه دي ویلي، بلخوا داسې ښکاري چې پوتین تر دې دمه د سولې لپاره کومه انګېزه نه لري او د روسیې له شرایطو پرته کومې بلې طرحې ته د چمتووالي په اړه یې هم څه نه دي ویلي.
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال ویخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تنده تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندي کواهلو خو ټکو خو خزان نور دي مې جنګي او که چېرې د خزه د باندې وته په ټو خلکو یو د خوره باندې وته د دې خلکو ورېده څه بده خزه وا هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د یوې میرمنې خبرې مو ورېدلې چې د کلیوالو خزو په ستونزې غږېدل کته هم د افغانستان د کلیو او باندو خزې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې نوی ولری خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالی او د ژوند په بیلابیل برخو کې د نارینه ولخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي. نن هم د موضوع چیرې ملتیا مو وکړي قدرمن اوردونکو، د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري. د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي، ماشومان روزي، د دې تر څنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي. په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي، حیوانات ساتي، شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي، خو بیا هم له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې وي. له دې سره سره د یو شمېر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي. د کاپیسا اوسیدونکي نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
خورا له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي، نو هغه خپل مشکل خو موږ ورته ویلی نه شو، ځکه موږ ښځینه موږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو. نو هغوی بیا موږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي، تاسې په پیسو څه کوئ؟ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی، نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زموږ د دغه څه لپاره زموږ پیسو ته ضرورت دی.
د کلیو میرمنې خپل ډېر وخت په لاسي کارونه هم تیروي، افغاني کالي جوړوي، خامک کبی، د نارینه و لپاره یخنونه گنډي. کله چې د دوی په لاس جوړ شوی شیان بازار ته باندې کیږي، بیا یې پیسې هم نارینه ورنخلي. دا خبره سیدی غزنیوال چې د لاسي ګنډل شوی او توکو شرکت لري راته وکړه.
موږ غوښتل چې ګوري چې په کلي کې خزي څومره شاقه کارونه تر سره کوي، لغرونه لرګي راوړي، په کور کې پترانه ډوډۍ پخوي، همداسې واښه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي، لاسي کار دوی کوي. اته موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي، خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې زموږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي، په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري، عیب ښکاري، او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول سوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره. په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي، ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي، یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري، او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي، نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي. هغه خپل هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي، نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه. په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي، خوست، پکتیا، غزني، ګردیز، دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی.
د کابل اوسیدونکي خاټول چې یوه ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټر ته خپل سی ستونزه هم نشي ویلی.
که پر هوټل یا زړه کور نه دی تر اخر هدا پوری سچو لپو نه لویږي دا څوک ډاکټر سره بیا کله ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا ډاکټر سره د خپل مرض د بیانولو حق هم نه اته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه ورته یې سدا د ما خطر ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږی چې هغه ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې ورته ناست یا سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر سره خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
دا طالبانو په دوانځلي راتګ سره چې لدرې کلونو څخه زیاته موده کیږي د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډیر منفی بدلون راغلی په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي تللی شمله مقصودی په دې اکله وایي
فلان ډیر سخته ده ځکه چې هغوی په کور کې دي د باندې نشي وتلی ډګۍ ته اوبه په سر وتلی نور ځایونه به یې اوبه راوړلې مثال خاص ټولول ته تللی مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلی ده آزاده ژوند د پخوانو اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار په ښځینه باندې راوړي اسم خرابي مثال وهل ټکل دا شان چوپ ښځې بېچاره باندې راځي
اقدار تو وایي چې سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستا تاسو سره خبرې کوي سي برخه کې دوی کوم مشکلاتو سره مخ دي
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیمه فیصده دوی په مشکل کې دي وطلم دوی ته اوس ګران دي طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي نو دوی په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړ شي ما خپلو په خپلو سترګو باندې لیدلي وو چې یو مېرمنه د زنانه مشکل د مرضي وه د دوی د کالي
دغه
خزه لوګانو بچی ټول په خارج کړي اته خزه ماشوم پیدا کیږي بس مغه کوګ پیدا کیږي نه ډاکټر لري نه غل لري نرس لري مثلا ټول خزه هم دغه سیدو غږ بدن او بس مثلا می خوراک نه پوښاک نه ماشوم کیږي سبا تنور نه تناسي بل سبا مثلا او بوته جامو جوړ تناسي د کومه څه نشته دغه نشته د باندې به د څو د ځکو نه باندې نشي وته نه باندې به د څو خپل غږ وبس د کور نه باندې وته خو هغه نه ملال شي ولا وتخته فلان کوي وتخته د کور او کوي وتخته نو خو داس دشتل دي
څومره دا لات دردون کوي د افغان میرمنو
ډېر دردونکې ده بل بیا اوس خو د سوشل میډیا باندې دغونه کې خبر چې شي په سلا او خلک هغه نشروي مثال جلوي هلک یو خوښوي په یوازې چې هغه وخت هغه ته نکاح کوي چې د دې اسلامي حق ده خوښه ده نو زموږ خدای پاک دا کار باندې کړی نو زموږ پیغمبر هغه په ځای باندې وخت هغه ډز وولي مثال ښځې باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي که ځان وژنه وکړي خدای پاک اجازه نه ورکوي که کور پرېږدي ووځي هغه وخت له ډز وولي خو څوک دا پوښتنه ترې نه کوي چې تا مشکل څه و چې تا دا کار وکړو یا وتښتې دي یا د ځان ته اور واچوي یا د ځان مرکه بس مثال یوه ښځه په کور کې هر څه لږه تېره کړي تنګه تېره کړي هر حالت پرې باندې راشي څوک یې قصه کې نه دي که وهلو خوري ټکلو خوري ښځه مړې دي نو یې جنګ کوي او که چېرته د ښځه د باندې ووته نو ټول خلکو وویده خو هغه باندې ووته د دغه خلکو واورېده دا له جومات ته راووتله یا مثال دې لاړه خاوند باندې خپله عریضه وکړله داسې بده ښځه وه خو هغه ورځ باندې چې وهل خوړه هغه ورځ خو تاسو نه وئ هغه ورځ د ښځې ځان ته اور اچوله خو تاسو خبر نه وئ نو مثال لږه تنګه چې پرې راغلې تاسو یو هم پوښتنې ته رانغله نو چې بده ورځ پرې باندې راغلې تاسو ټول ورته راووځئ وایي چې دا ښځه داسې وه دا ښځه داسې وه نو دا بس د افغانستان د خلکو عادت ده خبرې کول پوښتنه به یې نه وي خبرې به یې ډېرې وي
د ښځو د حقونو فعاله نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نور مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت ناامنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوه نه لري، او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کلرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري. او بل هم د ماشومانو کم مزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي. او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده، چې په دې آخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي. او همدارنګه په غیب سه یوه بله چې دغه هم نابرابري ده، د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون، دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مسله په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقونو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یوه ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم دا ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي، دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلي ته هم تګ راتګ کوي، وایي د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په اړه برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر وهه ده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه هېڅ هم نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دوه دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تاکو تکس او برس دندانو، یعنی په خلاصه دا که مونږ تشناب تم زو باید لاسونه یو ځل صابون کو، که مونږ هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوي دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی، دی آفت تر څومره وا خراب شوی دی، څومره وا یعنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، چې هر څه کلاس مالو کیا مریض شو، دې خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی په کلو کې ژوند کول ډیر سخت دی. دا هغه چې ژوند دخی هر سهولت ځان ته برابر اولای شي، لاسونه چې ونه منځل شي، په یعنی زه د فونې نشي غاخونه چې ونه منځل شي، تبان مخلبوي کې یو څو سستا څنګه کې ناسي هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي ماشوم دې مریضيږي. هر ورځ دوی شفاخانه جوړه خو کلینیک ته ځي، هلته ورته مقصد دواګانې ورکوي، ماشومان نه راوړي، مریض یو رقم بل رقم. اما په هاوی چې کېدو ډېر زیات خو د کور چار طرف وی پاک وو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې سلو خواهې پاکې میکروبونه نه 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 اوس نشته، هملته چې تشناب ته ځي هملته بیا دوی ډوډۍ هم پخوي او اشپزي هم کوي یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بعضې پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ به ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي، بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وسړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات له خوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي که نه، چبن خپل صحت ته خپل کور ته خپل ژوند ته پوهېږي. ښځو ډېر سلیقه لري، که څه بې سواد هم اوسي که نه فرشته جانې، بیا هم په سلیقي برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوکو، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخشې د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي. داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لرې چې اوبه ډېرې منظم سي، یو څه په کار لرې چې اوبه د پکې وساتل شي. هغوی په خلاص بوشکو یا سلتر باندې اوبه اخلي، بیا هغه مغبو نه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه د اوبو مشکلات لري، که اوبه ډېرې دي کولی شي خپل کور هر څه منظم هر څه پاکي. خو میاشتو کلونو پورې یو څه نه مینځل کېږي، یو فرش او صحیح نه مینځل کېږي، یو کالي سم په مثلا هغه صحیح ډول نه مینځل کېږي، یو کاشي که خلاص واچو بیرته هغه واغونده. صحیح ده چې لمر یعنی میکروبونه وژني، خو داسې هم نه ده چې ته یو کالي او کاش که تنه په سر واچوه هغه میکروبونه وژني. صحیح ده. او بل دا چې دا مثلا خپل ماشوم مینځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي، یو په همداسې اوبو باندې لاسونه مینځل زما په اند میکروبونه نه وژني. یعنی اقتصاد ډېر رول لري. یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري، که اقتصاد دخي هر څه کولی شي، چې اقتصاد دخني هیڅ هم نشي کولی.
بله، که راسو قضایي برخې ته کلیوالې ښځې اوس څومره کولی شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري، آیا قضا ته مراجعه کولی شي؟
قضا ته مراجعه کولی شي، اما داسې نشي کولی چې مثلا هغه د هغې حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته داسې قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت ښځې نه مني، د ښځو خبرې نه مني. دې برخې کې ډېر مشکلات لري، که هر څه وایزه یعنی ډېر دقیق معلومات د قضا نه لرم، خو کوم کیسونه چې زه یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راوړل کېږي، ډېر نه کېږي مشکلات. مثلا بعضې ښځې چې د کلیوال ښځې د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلی یا تجربه نشي کولی، بس په ځان تېروي، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تېروي. خو د دې د خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د مشکلات له وجې هغه ښځې چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولی شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوال ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي، یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کېنېږي، بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغسې مشکلات دی. نور داسې قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ دا اوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی. صحیح ده، آزادي په چوکاټ کې خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولی چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي. ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نو ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې یو څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم. مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس او پښې وهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې، یا تا څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ماته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو، تر نن ساعته پورې چې ما پرون هم دا تصمیم نیولی چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم، ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي، هغه وفات شوی دی او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم، هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نه شي کولی، حق غوښتونکی چې زه هغه غواړې بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نه شم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي، ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما پن هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي، کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما پن یو ته یو حجاب انتخاب کړي، که هر حجاب کې زما پن ما ته وایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کېنه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو داسې ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر رقم سي ورسره منی، خو د کار زمینه د تحصیل زمینه ورته برابر کړي، ځکه موږ ډېر شاته لاړو، بے حد ډېر زیات شاته لاړو، تقریبا سلو کالم موږ شاته لاړو. ورته یو څه برابر کړي، هغه پروګرامونه مثلا عامه پوهاوی وي، کومکونه یې چې ورسره مثلا وظیفه نه شي کولی یو څه کومک، ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي. همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي، خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي. ته شوي دوی د ژوند هغه تګلاره، یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافيي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو، کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیزه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. د اووم ټولګي جغرافیه مضمون موضوع جهیلونه. جهل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته یې وچوي د جهل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهلونه لري چې نومونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهل، د زرکول جهل، د چکمکتین جهل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسې د چکمکتین جهل لیدلی سي. د سیستان حمون جهل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهل، د شیوا جهل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهل لیدلی سئ. د زرکول جهل، د زرکول یا زرکول جهل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټول وو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لویه وچه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 825 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دې ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې 14.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسې د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لویې وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او داراز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لویې وچې نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بېلابېلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمېر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زیر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زیر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي.
د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحلي ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. دریم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اوس سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي، او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601. Thank you.
I'm not afraid to die.